له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادۍ رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادۍ رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا مو زه بختیار ساحل هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري روانه ونې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان لیست ای سیالیو پیلو بیت د هندوکش سترایکرز او مای پار سپور لوبډلو لار پیدا کړه د کرکټ نړیوال شورا کلنې ناسه تر سره شو خو د افغانستان د کرکټ پر تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالي دوام لري او تر دې دمه هندستان او سریلانکا مخکې دي د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالي پیل شوې او د سریلانکا او هندستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونه پیلېږي په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره پاتې شي د پاریس ل اولمپیکی سیالیو کو تاکل شوې ده چې د روانې جولای میاشتې په 28مه نیټه د پاریس اولمپیکی سیالی پیل شي دغه سیالی به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مه نیټې پورې دوام وکړي تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي خو دغه ایونټ په نورو 14 ښارونو کې هم ترسره کیږي په دې اولمپیکی سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالي کوي په وروستیو خبرونو کې ویل شوی دی چې سکال به په دې اولمپیکی سیالیو کې 6 افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې لډلې 3 جوني او 3 نارینه دي په نارینه کې فهیم انوري د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي د غراس کیمیا یوسفی بیا د 100 متر ازغاست په سیالي کې بخت ازموینه کوي همدارنګه محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 80 کیلوګرام وزن کې سیالي کوي بل لورته فریبا هاشمی بیا د سایکل ازغلون په برخه کې بخت ازموینه کوي د غراس شاه محمود نورزه په 100 متر منډه کې سیالي کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ازغلون په برخه کې سیالي کوي تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیستې وه خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روحالله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې یې سیالي ترسره کړې وه بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو د فرانسې ولسمشر له افغان ننجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یوه لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی اخوا د فرانسې د سپورټ وزیرې امیلی اودیا کاستیغه په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا دریو نجونو ګډون ستایلی دی
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې خو پکار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته او پر افغانستان یې عواقبو ته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله من واوسي
مومن
ورزم.
ولسمشر ماکرون ویل فرانسا به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپل ممکنه هڅې وکړي. فرانسا د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې پر ورځ په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیکي لوبو کې دریو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخوا د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیره بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې، بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په اولمپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصله ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ تر اگرزو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ او اووم پړاو پیل شوې سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالیو پیلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې پایلوبه به د روان جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز خار کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مایپر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ انفو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی. هغه په شپږو لوبو کې 300 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي، او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4، حشمت الله شاهدی په 15 چې 206 منډې لري، بهر شاه محبوب په 6 چې 253 منډې لري، او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دی چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9، او فریدون داوودزی بیا شپږ لوبغاړي سوځولي دي. د شپږو لوبغاړو په لیست کې تقریبا 9 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستې سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپوهونکی دی چې 2 سلیزي جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزه وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزې وهل شوې دي. او د توپاچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپاچونکی دی چې په یوه سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. بل هیڅ توپاچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یوه لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د کرکټ نړیوال شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراورو. په پیل کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روانې جولای میاشتې په 2 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیوال شورا د مشرتابه په کلنۍ ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی و. د کرکټ بورډ د خبر لمخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 103 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړي دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوبلړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنګلاديش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 کلنو لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستي شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبي او فعالیتونه ستایلي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویل ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیواله شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د خزو په کرکټ کې تب پاتې کیږي، خو دا د خزو د آسیا جام سیالۍ دي. د خزو د آسیا جام سیالۍ د اتو هیوادونو ترمنځ د روان جولای میاشتې 15 نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. دغه راز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګه د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورسته سیالي چې تر سره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړي و چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویل د چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالیف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي، دویم مقام لري. نیپال په دریو کې یوه سیالي ګټلې، دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده، دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، یوه بایللې، دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د خزو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پای لوبو پړاو به د جولای په 26 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته هندوستان او پاکستان لوړاندې لار پیدا کړې ده، خو له بی گروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ولید چې پایلو به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیز سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوې سیالۍ دي چې دریم پړاو یې هم د جولای په 23 نیټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالۍ د په ورته وخت کې د خزینه او نارینه و ترمنځ ترسره کیږي. د خزینه او سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه و سیالۍ بیا د شپې له لورې ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د اول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، دواړه لوبې د نارینه و خزینه و په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پایلوبه به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه او سیالي به هم د اگست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پایلوب به په لارج لوبغالي کې وي. د ورځ چې سکل به په سلباریز ټورنمنت کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبېږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یادې لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 20 نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلې په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 28 نیټه دویمه شلوریزه سیالي په 13 دریمه شلوریزه سیالي ترسره کیږي او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې یادې سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اګست په 4 به 2 یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او د اګست په 10 به 3 یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. د غراز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شلوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویرات کوهلی او رویندرا جدیجا نه وي. د هغوی په ځای به نوی کپتان شبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شلوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لری کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 241 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې دریمه سیالي به د جولای په 16 نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان وروتو پچون کې شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوې د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوې ملي لوبډلې به یوازنۍ یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 25 نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړی ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په 2 اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او یوه یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په 2 سیالیو کې یوه سیالي ګټلې ده او بله یې بایللې ده. زیتونی کابل لوبډلې بیا په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. صداقت کابل هم په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او بله یې بایللې. آریا فورج هم په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او بله یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپل ورسته دواړه سیالي بللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې بعد جوانان میهن د شمس اف سی پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوي څرګندونې درته خبرو. په دې څرګندونه کې به تاسو د رحمت شاه او افسر زادزي خپل منځي خبرې، د غراز بد درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې ووري.
په دغه ټورنمنت کې دومره غټ چیس نه وشوي زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان درته ووایه چې کله چې ارشاد اوړ شو والا ورکه اوړ شو فکر کوم نو بیا زره ووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کیږي او څومره پرنرشیپ زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب واقعا بالکل لوگ ہٹ ہدف ہو کلا مان ارشاد اور سے وہ لس منڈے ہو تو راگ لے موقع ڈیر خو پارٹنرشپ کو پارٹنرشپ ہم کو ویسے ٹورنامنٹ کے بیسٹ پارٹنرشپ ہو نا ہما ہو سے مو ہٹ ہدف چھ اس کا
بالکل زبردست دار تو ہوا چھ کوم وخت کې چې زما 50 ته یو سورن زونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول او غلګیاو د الک بریکر ظاهر چنمینه لګیاو د خبرونې کولو او تر هغه لري ته د وسو خبرې د وکړې هغه زدا څه فکر وکړي زه پرېشر کې یم او که تاسو پلان واغی کړئ
ترا نو که تاغه رب ګل کو غوري او ظاهر پختین کو غوري واقعا د خبرې مې شروع کړ نو هغه و چې موږ به رن تر ریسپیکټ ورکړو نو کچیر مو پیشارت مند وهله او کې دیش وکټ مینا سور کړي خو هم مو سره مله هغه تم ریسپیکټ ورک هغه نو پینځه پینځه سلور سلور رنگ غستل او د نور بلانو فائدہ غستا مو سره مله ټه دف چیس کا او دا ته وای شه ځان چې ته نن په کوم په لحظه راوته یې
مننه درویش ګوره کته وګوره نور میچونه موږ به لومړی بیټینګ کولو او زه به ډېر کوشش مهم دا و چې خیره پورې لاړ شم هغه مقابل ټیم ته یو ټارګیټ کېږدم نو سلو بتله مننن چې راووته مال چې ټارګیټ هم زیات دی هغه ما کوم کرکټ چې په ما کې وو هغه مې شو کولو زه خودلو مې چې زه کوای شم کنه شم کوای نو همدا پلان سره راغلم چې کوم لوز بال هغه به زبون ری کوم او خو بال چې دی هغه به عزت کوم نو ځکه د پرنشیم داسې بیلډ شو
او واقعا شاید که تاسو وګورئ مو ټیم خو ماشاءالله ډېر بیسټ ټیم وو او هغه بټسمنانو هغه لنډران موږ سره و چې نور ټیمو سره دومره نه وو نو هماغه و چې موږ بدبختانه چې موږ ټاس ګټو وشتنځای به موږ ته معلومات نه موږ به بیټنګ کوو دویم کې وشتنځای داسې دومره جوړ شو چې ډېره بسیده شو یعنی موږ بیا 200 او 250 شپېته او 255 درې هدف هم ستر ورکړل خو موږ یې پوره کړو بس دا کرکټ دا ګټه حالات کې راځي اول زلو چې پندوز میدان ته راغلی وو اوس داسې هغه و چې دا دوه نیمز وو موږ ډېر شیان زده کړو خو بدبختانه به بیا وایم چې موږ دوه میچو کې خاصه مو بیل
بالکل کرکټ چې دی کپتان سره ټوله زده کړه ده انشاءالله یعنی د هر میچ نه به زده کړه کوو او راتلونکي میچو ته چې راځو انشاءالله یو بل قسم به ښکار یو بل ټچ کې به انشاءالله
مبارک دې درته
سنچري
ولا بالکل وکټ په حساب باندې دوه سنچري مس کړه هغه سخت ټایم دوه تیر کو او بعد ڈیزرونگ سینچری والے دوڑوں اور معمولی معمولی غلطی سیدھا تگا سینچری پاتا کہی مثال سے درکو مات شرف فل ٹاس بال رہا گئی اگر میں فنش نکوں حالانکہ چلو رن دشا تو مل سینچری بعد اگر میں پورا فنش کرے ہوئے اور اگش کو بھی سینچری بدلے دل او بس دا پارٹ آف گیم دا غلطیاں سے بس دکڑا کہو ان شاء اللہ مکھ کے آلریڈی فائنل تو کوالیفائی سے بھی ان شاء اللہ کوشش بہ کہو سیدغه سنچری کې دای چې الته وسو الته به ول خیره
ان شاء الله بالکل نروس 90 کې څړې او چې نو ډېر ډیسپوینټډ نو هارد لک نو شتا تمول چې نن د شراب ورځ ده بیا غو خبالین کې گزاره او کور سره خیر دې پرې ده تا بیا هم پک اپ ورکا ولې
بالکل شرف نن ورځ وا بولینګ شي کې دو کتا سه کتو ګوره ټول میچ رواخی سینریو ټول دی میچ رواخی ما دې ټرای نه کړی شرف باندې یو ټرای میکړی داغم ریورس شوټ میکړی یہ بعد ابھی میں ٹرائی نہ دکڑی دا بال بعد میں ٹاپ اینڈ بند لو بال ہما چا باٹم اینڈ یوز سو زکا بال کیری سو کنی ٹاپ اینڈ یوز کڑے ہوئے بال نہ کیری کی سنگل تک لے ہما شارٹ لو پارن ولاڑن
بالکل بالکل تا وکٹ باندھے وقت تیر تیر کڑے والتا نو زم شکل بیٹنگ تر عالم تانم پرتنو پریس ہوئی وکٹ سکی گی سن کی گی نو ہما اوچتا پوئے کڑا ماچ وکٹ باندھے بال لگ گرپ کی گی لگ سبرک کی گی لگنا ختم راضی نو مهمه ده چې باید ټایم واخلی چې کله هم ټایم واخلی نو اننګز بیلډ کیږي نو هماغه چې ما ورته ویل سرچ پارټنرشپ به کوو سټرایک روټیشن باندې به ډېر فوکس کوو او لوز بالو فینش کوو نو همدې پلان سره زه ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
دا آزادی رادیو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ودی لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
آزادی رادیو څلور ویشت ساعته.
آزادی میلما
نذیر احمد د نذیر د آزادی میلما پروگرام تشرغ لست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکشو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. د پروگرام تشرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه ښه وي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د وطني ستونزه ورسره ملګری وي او یا د افغاني ستونزه بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطن لري کیږي د کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزه چې په ټولنه کې دي هغه سي درک نه کړي، خو له وطن لري والی کې سړی ولې زیات حساس کیږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي، کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یو بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه به هر چی وي ترې، په دې معنی چې که چیرته د یوې یو مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي، دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره تاوان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدای شي یا ولایت دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېشتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټو کېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېشتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی، او همدا خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري رااخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری که ولی سره، البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری چه دا تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې را لوي شي، کله چې ځواني ته را ورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوې مرمۍ ووژنې هغه ټول خواري شي. کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې را لوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کیدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په بڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي دپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې دته یې وسله په لاس کې ورکړي، کیدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیمه د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعري کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعري پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړي شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي چې ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسېږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا وار وي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دي په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دي ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي؟ نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري، خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم ژوند و، تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنی تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري، خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن.
بل نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
علت یې په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که خپور کړم نو و به خلی څوک، که وخلی و به لولی څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې یا په آډیو بڼه راووځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ایستل شوي دي، خبرېږي پکې. اغیزمن دی پکې والی څنګه وایم چې کچې تزمغه دی دیو طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو دی بل طرفه بیا کتابونه په صوتي باندې شي دی بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري چې یعنی کتابونه
نظر سر به یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیکلوس نسی کولای هغه هم ووري او یو څه ګټ ورڅخه واخلي کڅنګ
دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بسواد سړي د لپاره هم اغیزمن وي داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بېسواده کسم ترې واوري کیدلی شي ځینې ناولونه وي والې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي مثلا نیواز د قلمي په اړه ډیر کتابونه ست چې یو کاروندګری ممکن په افغانستان کې خپل ونسل وسره او که څو تیبانه باندې دغه سې کتابونه راوځي هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي
خو یو واستون ده بل موجوده وی هغه د چې د کاروندګر د تمرکز به او اړوي باندې سمره ممکن وي چې یو کلیوال بازګار دی کتاب نه وی لوستای و نشي لوستلای او هغه د بیا د تمرکز پیدا کړی چې دا قصه وي د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډیر اغیزمنه وي خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیوي باندې ورته وښودل شي یعنی زه مخالف نه یم زه موافق یم د اډیو د کتابونو ولی زه فکر کوم که اډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په اډیو باندې را باندې راووزی دا به چاپ کتاب ته په ځای دي چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپو د هغه نه لسګونه سلګونه نه خرڅیږي دا به لا منفي اغیز پرې ولري
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات یې هم د اوس په افغانستان کې دی او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي خو لکه هغه ډېر مشهور هغه دا چې په هر تیار پسې رڼا وي دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي دا به حتما تغییر کوي زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده هیله باید ولرو او دویمه خبره ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشو خبرولی زه وایم که د هیله لپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تم هیله ورکړي او پرته د هیله به ستونزمن وي او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدای دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي شاده ده چې هیله بخونکي وي که څه هم هیله مو هیله په هر صورت موجوده ده خو دې ته باید رنګ ورکړل شي وخت به ونیسي په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي
بلکې هیله نوې ژوند به ډیر بدرنګ وو نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت له تاسو مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربې خپل نظریات مور سره شریک کړل
تاسو نه هم ډیر زیاته مننه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
جوش می دزړه دزړه زخمونو کړې زخمې سوي سوي اسويلي خلی ترازی نا
بجدائی جدائی پور سوزی غم د مجبور
خبر سا سا زما گناہ دا چد حالاتو حالاتو اور مسیزی اندامونا
داس جندو
فریادوکڑم پدی دنیا دنیا کے پجوندن ستومان شوما
یم بے کسورا خوسوکڑم تزڑ تتلا تتلا
مجبوری مجبوری نو خاوندا ما بد جون د جون پسلی ڈے جڑلی زما دوین جوش دے چد غیرت غیرت پنا مزان زان قربان ہو ماں
جدائی
زور باشا زماشنا
آشنا لاس نیولے